شرط چیرمل القاعده سره تړلې ډله جبهة النصره په نښه کړې ده. د اوکراین صدر اعظم ارسن یاتسینوک وایي له روسیې څخه به د نفتي موادو پر واردولو بندیز ولګوي. او د بوسنیا د سربیانو پخواني مشر رادوان کرادیچ د پخواني یوګوسلاویا د مجرمانو له نړیوالې محکمې غوښتې دي چې دی خوشې کړي.
له قاسم سولمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که غواړئ بیا هم د دې خبرونو تفصیل ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو دي، اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. ژوند په شیبو کې مو دا ځل په افغاني ټولنه کې ګلان څومره رول لري دا موضوع څېړلې ده.
زمونږ په ځي کې یو ګل دی چې جک غوندې دی، هغې ته ګل جنګي وایي. هغه ګل خلک اخلي د مسخرو نه او یو کور ته غورځوي. چې وخت چې کور ته وغورځو وي په هغې کور کې جنګ کېږي، د دوه ښځو سره جنګ کېږي.
تر اوسه پورې له ګلانو د مینې او محبت لپاره ډیره په شعر او شاعري کې استفاده شوې ده، خو نور په نورو مواردو کې هم لکه څنګه چې مو واورېدل هم ځینې کسان له ګله ناوړه استفاده کوي. په هر صورت وړاندې په دې اړه په تفصیل اورېدی شئ د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام کې. خو اوس بیا هم راځو د افغان کډوالو په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو موضوع ته. شاوخوا ویل کېږي زر تنه افغان پناه غوښتونکي له بریتانیا څخه بیرته افغانستان ته د استول کېدو له قطر سره مخامخ دي. دا خبره یوې بریتانوي ورځپاڼې کړې ده. په بریتانیا کې د کډوالو د ملاتړ یوې خیری مؤسسې د حکومت دې پالیسۍ سره مخالفت ښودلی او هڅه کوي چې پر حکومت فشار راوړي چې د افغان کډوالو له ایستلو لاس واخلي. تفصیل دې فریبا ظاهر پر راپور کې.
په 2015 کال کې څه باندې 3000 ماشومان په یوازې سر بریتانیا ته د پناه غوښتنې لپاره ورغلي دي. له دې څخه زر تنه یې بیرته افغانستان ته د لېږل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. اوس چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزیره تیریزا می تریو قضایي مبارزې وروسته وتوانېده چې له خپل هیواد څخه د افغان کډوالو د بیرته ایستلو د تعلیق پریکړه لغوه کړي، د دغو پناه غوښتونکو د دوسیو ارزول پیلېږي. په دې پریکړې سره چې د بریتانیا د استیناف محکمې له خوا سوې وه، هغه حکم لغوه سو چې له مخې یې په افغانستان کې د ناامنیو له کبله د ټولو پناه غوښتونکو بیرته ستنول منع سوي وه. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت اووه میاشتې وړاندې د ډانکن لویس سولیسیټرز په نوم یوې حقوقي مؤسسې ته ویلي وو چې د همدې پریکړې له مخې د شاوخوا 400 کسانو د بیرته ایستلو چارې ځنډول سوي وې. خو د دې مؤسسې یو ویاند اوس وایي چې د دغو کسانو شمېر نږدې 0 تنو ته رسېږي. که څه هم اوس په بریتانیا کې د ماشومانو د دوسیې ارزونې پیلېږي، خو تمه کېږي چې په دغه هېواد کې یوه لویه خیریه مؤسسه د حکومت لخوا د کډوالو د ایستلو له پریکړې سره مخالفت وکړي. د کډوالو د ملاتړ شبکه RSN بشایي د یو راپور په خپرولو سره ووایي چې افغانستان ته بیرته تلونکي کسان کېدای سي له ناسمې راتلونکي سره مخامخ سي. په دې راپور کې شایي د هغوی له کورنیو سره د اړیکو ستونزه، د زده کړو د دوام او یا کار نه موندلو ستونزې، او تر ټولو مهمه دا مطرح سي چې دغه کسان په افغانستان کې د تروریستي ډلو لخوا په نښه کېدای سي. د دغې شبکې مشرې کاترین ګادویل ویلي چې د دوی خپلو موندنو له دې کبله حیران کړي چې هغه لوکان چې په بریتانیا کې د همدې شبکې لخوا پېژندل سوي او ملاتړی سوی، اوس په افغانستان کې یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره باید مبارزه وکړي. یو پخوانی پناه غوښتونکی چې بیرته افغانستان ته استول سوی دغې شبکې ته ویلي چې د بریتانیا حکومت د دوی د ژوند او مرګ پروا نه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ماموریت 2015 کال په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړی بللی و. د بشري حقونو فعالان هم دا مهال په افغانستان کې امنیتي ستونزې تر ټولو لویه ننګونه بولي او وایي په دې هېواد کې هغه سیمې چې یو کال وړاندې تر یوه حده خوندي وې اوس هلته هم جګړو زور اخیستی دی. روانو حالاتو ته په کتو ښایي د بریتانیا پر حکومت فشار راوړل سي چې پر خپلې دغې پریکړې بیا غور وکړي او د هغو کسانو لپاره د پناه ورکولو زمینه برابره کړي چې افغانستان ته له بیرته تګ سره د بېوزلۍ یا ناامنۍ له ګواښونو سره مخامخ دي.
دا یوازې بریتانیا نه ده چې افغان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې امباسي دي، بلکې د اروپا ډېر نور هېوادونه هم غواړي چې افغانان وباسي. خو د افغانستان حکومت وایي چې د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې باید اروپایي هیوادونو سیاستونه ونه مني. که چیرې دوی غواړي چې افغانان په زور وباسي، پرون هم د افغانستان د بهرنیو او دغه راز د کډوالو رسمدونکو چارو وزیران د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته بلل شوي وو چې د حکومت د اقداماتو په باب د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیڅ یوې الوتکې ته به اجازه ورنکړي چې د کابل په هوایي ډګر کې کښېني چې پکې په زوره له اروپایي هیوادونو افغان کډوال استل شوي وي. دغه راز ښاغلي رباني وویل چې د هغو هیوادونو امنیتي مسؤلینو ته یا ساتونکو ته به هم ویزې ورنکړل شي چې غواړي افغانان په زوره له خپلو خاورو وباسي. ویل کېږي چې اروپایي اتحادیه په پام کې لري چې شاوخوا 80,000 افغانان له خپلې د اروپایي اتحادیې له غړو هیوادونو وباسي. هغه افغانان دي چې په دې اروپایي هیوادو کې د پناه اخیستو مستحق نه ګڼل کېږي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
یو شمیر افغان سوداګر او متشبث ښځې وایي تر اوسه هم د دوی لپاره لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دغو ښځو پرون په کابل کې د امریکا د پراختیایي نړیوالې ادارې یو ایس ای ډی د یو پروګرام په ترڅ کې دا څرګندونې وکړې. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
که څه هم په وروستۍ څوارلسو کلونو کې د افغان سوداګرو او متشبثو ښځو د فعالیتونو لپاره د حکومت او ځینو مرستندویو موسسو لخوا سناسه اسانتیاوې برابرې شوي، خو دوی وایي چې دا اسانتیاوې کافي نه دي او ګڼې ستونزې لا شته چې د دوی د فعالیتونو مخه نیسي. افغان سوداګرو او متشبثو ښځو دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی پورې تړلې د فایده پروګرام لخوا په یوې مشورتي ناسته کې وکړې. د افغانستان د سوداګرو ښځو د فدراسیون اجرایي رئیس ګلجان زمری وویل په وروستیو کلونو کې د سوداګریزو فعالیتونو لپاره د افغان مېرمنو ظرفیتونه لوړ شوي، خو مالي منابعو د بانکونو پورونو زیربناو د خرڅلاو مارکیټونو او داسې نورو ته لازم لاسرسی نه لري.
تجارت له پانګې پرته ناممکن دی. د ښځو لپاره د پانګې اچونې په برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي. کله چې یو متشبثه ښځه له کوم بانک څخه پور غواړي، بانک ترې د ځمکې، کور او داسې نورو ضمانتونه غواړي. حال دا چې په افغانستان کې ډېرې ښځې په خپل نوم جایداد نه لري. د دې او داسې نورو ستونزو له امله ښځې لازم تجارتي فعالیتونه نشي کولی. هیله ده مرستندوی ادارې د سوداګرو ښځو